تعليم أسواق.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تخرغ لست قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لمړی خبرونه د طالبانو حکومت افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورتر وروستي راپورت ته توند خبرګون خوده لید. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځنګړي توګه ځنګړي راپورتر یې هڅه کوي د پوینا د دوه لغونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خو وړوي. مجاهد زیاتوي چې د استازي د پټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځنګړي راپورتر ریچارډ بنټ په خپل وروستي راپور کې چې پرونې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر وکلاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورتر د وروستي راپور هر کلهای کړی. رینا امیری پر خپل ایکس باندې د خغلی بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللای دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی وي د روانې میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. نامعلومو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې سیمه ییز خبریال خلیل اپریدای وواژه. د خیبر او بخې د خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړو ازادي رادیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیس وایي اپریدای په خیبر سیمه کې له یو میلځای له خپل ملګري سره د کور خوا ته روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پرې وکړې. د خبر له مخې اپریدای ځای په ځای مړ شوی او ملګری یې چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د اپریدی د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه ته له تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرایلو ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرایلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او د جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرایلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې د اسرایلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لری ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری په 3 کاله او 9 میاشتو بند محکوم کړ چې په 13 میاشت کې روسیې ته په تلو سره یې پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 22 کلن ګوردن بلاک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یوه محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه میرمنې چې پردې د نشې په حال کې برید کړی وو وهلې ده. محکمې ویلې چې بلاک به د میرمنې ته د شخړې په دې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د 2 غوره لوبډلو پړاو پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه د لوبه د وست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د 2 غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو 3 لومړۍ وګټلې او وروسته یوه یې پرون پر کوربه وست انډیز بایلو ده. د ماتې د افغانستان پر پرمختګ کوم اغېز نه دی کړی. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه وای په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې به واوري چې د دې دوو ترمنځ توپیر څه دی. په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پېښه شوې.
د مانوګي ولسوالۍ د اوردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جنگ رامنځته شوی چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندېښنه په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په دوحه کې د افغانستان په اړه پر راتلونکو غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه. او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق سه شنبه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتاید یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي، د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحق رول درناوی وشي، لکه د پوینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه، بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په شپږ پنځوسمه مناسبت کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې و چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خغلی بنټ د غراز خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه لامه ژوند د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړي توګه د ریچارډ بنټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهار شنبه په ورځ پر خپل ټویټر په یو خبر کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د پوینا د فشار او د سیسو حادثې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو څار سازمان هیومن رائټس واچ د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بنټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سه شنبه په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ومن ریمین اکسکلودد فرام دی امپورټنت افغان خزې د دوهې د راتلونکي دریمې غونډې په شمول له هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقصي. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ مانی لرونکي او خوندي ګډون یقیني کړي.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریم مناسبت د رواني جون په 13مه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په برخه کې په افغان ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوالې ټولنې له لوري سخت غندل شوی او د بیرته اخیستو غوښتنې شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې په دې برخه کې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې د لګول شویو محدودیتونو په عملي کېدو یې لا ټینګار کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو ویاندوی په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د افغانستان یعنی پر افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکي غونډه په دوحه کې د رواني میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي، البته د دې میاشتې نن 19 نیټه ده. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع ورسره څیړو. اتمر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان، د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر که په ساده ژبه بیان کړئ څه دی؟
مننه تکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی. دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دی فاکتو، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته دی فاکتو و، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د ژور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر د نړیوال په سطح.
بله اتمر صاحب، خو ملګري ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا د دوحې ناست، لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث د فاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په دغه برخه کې په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایت جنسیتی تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې دغه د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس اوسیادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه دا اوس اوس غوښتنې چې کیږي، فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دغه کټګوري د حکومتونو کې راشي چې د جنسیتي اپارتایډ په اساس خپل وګړو سره چلند کوي. دا به ملګري ملتونه تایید کړي د طالبانو په برخه کې؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنی د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي. جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هېڅ شی نشي کولای، اصلا یو اعلامیه هم نشي ورکولای. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لري شي، بیا ملګري ملتونه کولای شي چې یو دریز لري یو فیصله وکړي.
اما اتمر سبب خی همدغه غوښتنه په خپل د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړی ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او کوم بل سره واندې چې ملګري ملتونه دلته په ژنیو کې دوی پر طالبانو د خورا زیاتو، یعنی د ریچارډ بنټ پر طالبانو د خورا زیاتو محدودیتونو غوښتون کيده، او هلته بیا ملګری ملتونه په خپل ورزي او په دوحه کې له دوی سره دی او پارتنر په توګه کینی، دا د دوی ترمنځ همغږي نشته که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره مېسر راځي، څه فیصله کیږي بیا خپل د ملګرو ملتو تصمیم ده. لیکن ریچارډ بنټ ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي هغه د خپل نظر سره پیشنهادګونه وړاندې کوي. دا چې بیا ملګري ملتونه څه فیصله کوي څه تصمیم نیسي هغه بیل خبره ده.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی اساق اتمر و چیل ازادی رادیو سره خبری کولی.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنری
خبرونه او راپورونه لمره لازادی رادیو هر اوراز شپا اوراز. د کونار په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو شپږ تنه نیولې. دا پیښه په وردیش کلی کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیت قومندانۍ بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په ورادیش کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوې چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبلا وختی ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د ورادیش په کلی کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله او جنگ را منځ ته شوې چې په نتیجه کې اوه نفره زخمیان شوي دي. یو نفر هم په شاته رسیدلی دی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي. زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاوي له دواړو خواوو شپږ تنه نیولې او له پوښتنو ګرویګن وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلې لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله په کې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د پوتین دا سفر د روسیې د لویدیځو رقیبانو غبرګونونه پارولي او شمالي کوریا یې تورنه کړې چې له روسیې سره د اوکراین د جګړې په هدف پوځي مرستې کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورویشت کال وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي پیونګیانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک ولسی جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکران کې د جګړې او شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرامونو لکابل د لویدیز ترکلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو لوړان د شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګونونه خودلې دي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په یو غټه خبري ناشته کې وویل په اوکران کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز ویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات لنګدې ساري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګری دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف ویلی د سیمشمن هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځانټ د ورسېدو لپاره په دې مرکزونو کې مري. جزئیات د موضوع د سنا کاکړ پر راپور کې
د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکو محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وی ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړ شوې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي
په ورسته کې میتمن مې هم عملیات شو، ډېر وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، په لای هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه. دوی ونه ساتله ویل حقیقي ما شخصي ډاکټر ته یوړه.
د وازی محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتي خدماتو او امکاناتو لنشتوالي شکایت کوي. تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف وای په افغانستان کې له روغتي مرکزونو د اوکټمهاله بنسټیز ملاتړ د نشتوالي له امله دغه مرکزونه لستونزو سره مخ دي. یا سازمان په افغانستان کې روغتي خدماتو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18 مخ پور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتي مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکونکو ماشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې دوګن مهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله لګڼو سونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوې زیږیدلي ماشومانو د څنګ ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې د یوازینې سیمه ایز روغتون دی چې له ګاونډي ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدماتو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې د تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان زیاتوي د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 پورې لوړیږي، په دې معنی چې هر بستر کې له وڅ څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو لامل دغه مرکزونو ته پر رسیدو سره هم محل امری. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکونکو د ماشونو ستونزه ردوي. د ابوالسینې بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل
ماشونه مو د 13 ونې توزیع کړه. افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشين زموږ په روغتون کې ده چې ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توزیع کوو. درمل بسنه نه کوي، خو دا سینه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغي زیاتېږي تر یو حد د سر له کمخ سره مخ کیګو. کله چې ناروغ ماشومانو 1500 ترسیږي هغه وخت لستون سره مخ کیګو.
نو ما وړي وای چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د امر روغتي وزارت سره غږیدلې او د ماشومانو لپاره د 1500 بستریز روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان په روغتي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتي نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وضعیت په اړه د مخنی په څرګندولو سره ویلي چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یو ورځ کې د 24 میندو ژوند اخلي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو اوس چې د روغتیاي ستونزو په مسله کې یو نو یو بل راپور هم لرو. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د خوارځواکو مشمانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بې وزلي ده.
دا جړاوی د هغې لمندی ماشومانو دي چې لوږی او بې وزلی تر روغتونه رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزی روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. دا هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزی روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په پولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عامه پوهاوی هم کم وو خو نسبتا باید ووایي چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ ته زره ماشومان شدید سوی تغذیه کې اخته درلودله او دې روبه کې موږ تقریبا شپږ نیم زره تر رسېدلي یو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي خو دغه سازمان له هر دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یو ملاتړ کولای شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی احترامات ربی الله تکیم د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام د تقریر د مهیده ده چې راتنه شریکی ما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد زوریدل کړی د ولس د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول کړي خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه لمنځونه دعاګانې او قربانی قبول وکړي. امارت له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده له ملي تجارانو څخه چې افغانستان شل کلن جنگ ډیر ځپلی دی. خلک یې ډیر غریب بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغو سره مرسته وشي.
د ازادي راډیو محترم کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پریښی و چې تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعیم د پریشانۍ خبره ده. ډیره بخښنه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و ځکه چې موږ دا 15 کاله کېږي چې له عربستان سره له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکي و سندل د درې کال کېږي دمو ټول اخترنه په پریشانی باندې کله د شپې په ولس په اعلان سبا اختر د کله د شپې په و بجو اعلان وسی چې سبا ته روزه ده هیڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو دغه رقم باندې نه وي نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې هم نشر کوي تر اوسه پورې ولس کال مې په عربو کې تیر کړي دي و یاره تقریبا دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي عمل کورا ډېره دقیقه ده زه په خپله له قزلقزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه صحیح ده د مونږ د هلال کمیټې ډېره ضعیفه ده ډېر نه